السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالي ورځ د 2015 کال د ستمبر د میاشتې 15 نیټه ده. ملیحه میزاده مو د مشال ریډیو د مازیګر 15 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمېر کورنو، سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو د ریپورټونو تر څنګ شننې او تبصرې لرو، خو تر ټولو اول د دې سات تازه خبرونو ته پام وکړئ چې فرخنده اسد یې درته وړاندې کوي.
د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وی له افغانستان سره د سیمې په امنیت او نورو مهمو مسلو خبرې کړې دي. په کابل کې د لوړپوړو چارواکو یا سام په غونډه کې ولسمشر غنی ټینګار کړی چې د سولې او امنیت لپاره به سنجیده کوششونه وکړي. او آسټریا وایي تر 2000 زیات شام کډوال نن دغه هیواد ته وروسته تر دې ورسېدل چې د هنګري حکومت هغوی ته بسونه ودرولي وو. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار ویلی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات پیچلی عمل دی چې د بیا پیلولو جاج به یې په تفصیل سره اخیستل کیږي. پرون له کابل پاکستان ته تر راستنېدو وروسته سرتاج عزیز د سرکاري ټلویزیون سره په خپلو خبرو کې وویل له افغان چارواکو سره یې خبرې ګټورې بیا او زیاته کړه چې په خبرو کې دا فیصله هم وشوه دواړه هیوادونه به په یو بل د تورونو لګول بندوي. د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې هغه وخت بیا خراب شوې کله چې د طالبانو د مشر ملا عمر تر مړینې وروسته د مشرتابه په سر د طالبانو په منځ کې اختلافات پیدا شول چې په نتیجه کې د سولې د خبرو دوهم پړاو وځنډېدو. نن د خیبر پختونخوا هنګو سیمه کې نامعلومه وسوالو د عوامي نشر ګوند لوی کونسلر حاجی ممتاز اورنګزیب په یوه بمی چاودنه کې وژل دي. پولیس وایي چاودنه نن سهار هغه وخت وشوه کله چې حاجی ممتاز اورنګزیب سره د خپلو ملګرو په ګاډي کې دوه بي ته پلار وو. پولیس وایي دغه یوه هدفي چاودنه وه او دوی په اړه پلټنې پیل کړې دي. په دغه پیښه کې څلور کسان ژوبل شوي هم دي. تیره شپه په پېښور کې د آرمی پبلک سکول شهدا فورم غړو یو غونډه وشوه. په دغه غونډه کې د آرمی پبلک سکول په پېښه کې د وژل شوو ماشومانو کورنیو په 14 ستمبر د یو لاریون کولو فیصله کړې. دوی وایي له حکومت او پوځ نه غوښتنه کوي چې د دوی د بچو قاتلانو په دغه پېښه کې ککړو ټولو کسانو ته د سختې سزاګانې ورکړل شي. په دغه پېښه کې د وژل شوي زده کوونکي شفیق رضا بنګش پلار وایي
ایا اغی ته سزا ملو شو که ملو نشو چې چا وکړو هغوی خو الله نه اعلان ویلي دي چې مونږ کړي دي. ما ولم ویلي ما آرمی والا تم دا ویلي دي چې چا کړي دي هغوی مونږ ته مخ آیا. مونږ غواړو چې د کم خلکو د غفلت وجه نه دونه غټه افسانه وشو واقع وشو د بچو قتل عام وشو. پکار دی چې هغوی ته سزا ملو شي.
په دغه غونډه کې د ای پی ایس توجل شو ماشومانو میاندو هم ګډون وکړ. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په صوبک کې د 200 هایر سیکنډري سکولونو د بیا ودانولو د ټولو کې د هر قسم اسانتیا ورکولو فیصله کړې ده. د تعلیم صوبایي وزیر عاطف خان وایي پرون د وزیر اعلی په مشرۍ کې په یو غونډه کې دغه فیصله شوې ده چې تر مخه به یې په دغه سکولونو کې زده کوونکو ته ټولې تعلیمي اسانتیاوې ورکوي.
هر یو شی فیسلټی موږ پوره ورکول غواړو. په دې کې گراؤنډز دي، په دې کې ساينس لیبریز دي، پراپر مطلب سټاف روم څنګه چې پرایویټ سکول دي، خستانډرډ والا سکول دي. د دې وجه دا وایو چې 300 سکول لري، نو په هغه کې 200 سکول موږ په خپل کوو او 200 سکولونه بی ایف آی ډی طرفه چې کوم دغه ایډ دی نو 200 سکولونه به هغه کوي.
عاطف خان وایي په صوبه کې 400 داسې هایر سیکنډري سکولونه دي چې بنیادی تعلیمي سهولتونو او ودانیو جوړولو ته ضرورت لري. پاکستان وایي دوی به 3000 افغان زده کوونکو ته وظیفې ورکوي. په دغه هیواد کې د پرمختیایي منصوبو ځوانانو ته د تربیې ورکولو د یوې منصوبې اعلان شوی چې پکې افغان طالب علمانو ته د سکالرشپ ورکولو فیصله هم شوې ده. د پاکستان د سرکاري خبري ایجنسۍ ای پی پی په وینا اسلام آباد کې د جمعې په مازیګر د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډار په مشرۍ کې د کامی اقتصادي کونسل اگزیکټیو کمیټې غونډه وشوه. په دغه غونډه کې فیصله شوې چې د پاکستان په بیلابیلو پوهنتونونو کې به 3000 افغان زده کوونکو ته وظیفې ورکول شي او په دې منصوبو به او په دغه منصوبه به 4.8 کروڑ روپۍ لګښت راځي. په کابل کې د لوړپوړو چارواکو یا سام په غونډه کې ولسمشر غنی ټینګار کړی چې د سولې او امنیت لپاره به جدي هڅې وکړي. د بشري حقونو وضعیت ښه کول، له فساد سره مبارزه او اقتصادي پرمختګ د ولسمشر محمد اشرف غنی نورې ژمنې وې چې نړیوالو سره یې وکړي. د لوړپوړو چارواکو په نامه دغه غونډه کې له افغانستان سره په بشري او امنیتي ژمنو خبرې کیږي چې پکې د یو شمېر هیوادونو او نړیوالو ادارو غړي ګډون کوي. تاسو مشال ریډیو ته وګی. د آسټریا پولیس وایي تر 2000 ډیر کډوال نن دغه هیواد ته ورستو تر دې ورسېدل چې د هنګري حکومت هغوی ته بسونه ودرولي وو. تمه ده چې نن به نور کډوال هم آسټریا ته ورسیږي. د دغو کډوالو اکثریت شام دی. آسټریا وایي له جرمني سره منلې ده چې کډوالو ته په پوله د اوړېدو اجازت ورکړي. هنګري له 100 ورځو راهیسې کډوال نه پرېښودل چې په ریل کې جرمني او یا آسټریا ته ولاړ شي او لومړی د هغوی د رجسټریشن غوښتنه کړې وه. د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر وایي سعودي عرب له امریکا سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو وروسته مطمئنه ده چې ایران به د دغه لوازنامې وروسته د منځني ختیځ د امنیت لپاره کار کوي. دا خبرې عادل الجوبیر په واشنگټن کې د سعودي پادشاه سلمان او د امریکایي ولسمشر باراک اوباما تر لیدلو وروسته یوې خبري غونډې ته وکړې. دواړو مشرانو پرون په سپینه ماڼۍ کې لیدلي. او بل خبردا چې د متحده عرب اماراتو او بحرین 15 عسكر په یمن کې د حوثی اغیانو پر خلاف د سعودي عرب په مشرۍ د پوځي عملیاتو په وخت وجل شوې دي. دا خبر د متحده عرب اماراتو سرکاري اجانس وام ورکړی دی. دا په یمن کې د پوځي عملیاتو له پیله د عرب هیوادونو پر ځواکونو تر ټولو خونړی حمله بلل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزیر شیخ عبدالله بن زاید النهیان ته تر دې وجنو وروستو د خواهوګي لپاره ټلیفون کړي. دا خبرونه
تاسو ته مشال ریډیو نه واوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري د پاکستان د وزیر اعظم د ملي امنیت او بارنو چارو سلاکار افغانستان ته د سفر نه پس ویلي چې دواړه هیوادونه په اعتماد سازۍ رضا شوي دي. یو کارپوه وایي
ما په خیال دواړه ملکونو ته په یو صفه باندې راتلل ته پکار دي او دا قتل پکار نه دي چې طالب افغاني دي که طالب پاکستاني دي.
په پښتونخوا کې د هایر سیکنډري سکولونو د استادانو تنظیم غړو د هایر سیکنډري سکولونو د بیا ودانۍ او ورتار قسمه اسانتیا او ورکولو پر حکومتي حکم د خوښۍ څرګندونه کړې. وای پاکستان د یوې منصوبې لاندې په ملک کې 3000 افغان زده کوونکو ته د وظیفو ورکولو اعلان کړی. یو کارپوه وایي
دا یو ښه فیصله ده او دې سره دا هم کیدی شي داسې فیصلو سره هغه اختلافات چې کوم د حکومتونو ترمنځ وي هغه هم ډېر زیات کمېدی شي او د خلکو ترمنځ هغه تعلقات هغه هم زیاتېدی شي.
د شمالي وزیرستان د شوا تحصیل اوسېدونکي د کډوالو په توګه په رجسټر کېدلو کې له مشکلاتو سره مخامخ دي. دا او نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسه. تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان د وزیر اعظم د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وایي چې کابل ته سفر ګټور وو او دواړه لوري پر یو بل د تورونو پورې کولو لړۍ په بندولو سلا شوي دي. نوموړي دا څرګندونه تیر ماښام له کابل نه تر راستنېدو وروسته د پاکستان له سرکاري ټي وي سره د خبرو په وخت کړي. سرتاج عزیز هم دا راز ویل چې د تلپاتې سولې لپاره مذاکرات ضروري دي. نور تفصیل له اسلام آباد ریاض موسی خیل راکوي.
د جمعې په ماسخوتن د خارجه چارو او قومي سلامتۍ لپاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د کابل یو ورځنی سفر وروسته وطن ته رسیدو. اسلام آباد ته پر رسیدو سرکاري ټي وي سره مرکه کې نوموړي وې چې پاکستان افغانستان د خپلمنځي اعتماد بحالولو او په یو بل د تورونو لګولو نه ډډې کولو سره اتفاق کړی دی. د زیاته کړه دی وی زما د ولسمشر اشرف غني سره تقریبا یو نیمه غنټه ملاقات وشو او هغه ته مې خپل اندېښنې وړاندې کې خوې چې د تیرو سورزو راسي افغانستان کې په مختلف کج د پاکستان په ضد کمپاین چلیږي او په دې د پاکستان اولس هم ډیر خفه دي ځکه چې موږ 15 کال د افغانستان د پاره کومې قرباني ورکړي او کومې سخت موتیری کړي د هغې داسله راکوي بل بنیادی خبره دا وشو چې دواړه ملکونه به اعتماد بحالوي او د الزاماتو لړۍ کومو کوشش وکوي او چې یو ځل اعتماد بحال شي نو د هغې وروستو به دا کتی شي چې د افغانستان امن د پاره څه وکړي شي او دې لړکې پاکستان کم کردار ادا کولی شي د سرتاج عزیز وینا وا چې د افغانستان د خزانه وزیر به نومبر میاشت کې د پاکستان دوره کوي چې دا شان دواړه خیزه تجارت او اقتصادي اړیکو ته پراختیا ورکولو باندې غور وشي هغه کوم اقدامات دي چې ورسره د پاکستان افغانستان ترمنځ اعتماد بحالی دي شي په دغه اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د سیمه ایزو چارو کارپو او خبریال سمی یوسفزی وویل
ما په خیال دواړه ملکونو ته په یو صفه باندې راتلل څه پکار دي او دا قتل پکار نه دي چې طالب افغانې دي که طالب پاکستانی دي که دوی غواړي چې په مکمل ډول د طالب مقاومت یا لمنځه یوسي یا مذاکراتو ته کینوي یا سیاسي قوت باندې واړوي نو دا د دواړو ملکونو ذمہ داری ده چې په دې باندې خبره وکړي بل خصوص پاکستان خلاف شکایت زیات دي بغیر د دې نه دا څه نه ښکاري چې دا دواړه هیوادونو تعلقات بهتر شي او زیریږم چې نور هم دا د خرابوي طرف ته تللی شي
د یادونه ده چې پرون د جمعې په ورځ د خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز د افغانستان سفر کړو چرته چې نوموړي د افغان ولسمشر خارجه وزیر او د کامی سلامتی مشیر سره د ملاقاتونو سربیره کابل کې شوی یو غونډه کې هم ګډون کړو چې موخه د افغانستان د اقتصاد لپاره د سیمه ایزو ملکونو مرسته اغستلو ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
دا خیبر پختونخوا په هنګوز لکه د سړک غاړه بمی چاودنه کې دا عوامي نشګون یو مقامی مشر وژل شوی دی حاجی ممتاز اورگزی ډیستریکټ کونسلر هم وو په دې پیښه کې درې نور کسان جوړ شوی هم دي د پیښو وروسته پولیسو پلټنې شروع کړې دي نور تفصیل د طارق اورگزی په ریپورت کې واوري
پولیس وایي دغه چودنه د هفتې پوره شاوخوا 11 بجې په توره وړي کې د حاجي ممتاز اورگزی په گاډي پسې هغه وخت وشوله کله چې هغه د درې نورو ملګرو سره په موټر کې د خپل کور نه د دوابې سیمې په لور روان وو امنیتي چارواکي ډي اس پي سبحان مشال لوډیو ته ویل په پیښه کې د ځایي رهنما حاجي ممتاز اورگزی مرګري هم زخمیان شوي دي او د هغوی علاج په هسپتال کې روان دی ده زیاته کړه چې ځایي خلکو د پیښې وروسته ټول زخمیان په سمدستي توګه د دوابې عبدالرؤف هسپتال ته رسولي دي د ده په خبره د نورو زخمیانو روغتیایي وضع هم ښه نه دلکیږي د دا هم ویل د پیښې وروسته ټوله سیمه امنیتي ځواکونو په خپل ولکه کې اخیستې ده او سرچ اپریشن روان دی د دغه پیښې په اړه چا په خپل سر نه دی اخیستی واضح دی چې حاجی ممتاز اورگزی د عوامي نېشنل ګوند د تور وړي سیمې چیرمن دی د عوامي نېشنل ګوند په ټیکټ د ډیسټریکټ کونسلر سیټ لپاره منتخب شوی وو په بلدیاتي انتخاباتو کې حاجی ممتاز اورگزی د جمعیت العلماء اسلام فیډرلی شیراجی ته ماتې ورکړې وه کور مې سره په پوله تور وړي د ټل تحصیل په حدودو کې راځي چېرته کې یو شمېر وسلوال ډلې فعالیتونه کوي په سیمه کې د دې نه وړاندې هم په مختلفو سیاسي ګوندونو په مشرانو باندې بریدونه شوي دي د جمعیت العلماء اسلام فیډرل د ټل تحصیل مشر مولانا شیر عالم فاروقی په یو سوال برید کې د ستمبر میاشت په 2014 کال کې مړ شوی وو طارق اورگزی مشال ریډیو پېښور
د مشال ریډیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو
د باختر سوری
په پاوکم 2 بجو
راشا درشا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال مرکا
په 3:30 بجو
د سندرو امیل
په 4:30 بجو
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په دې صوبه کې خواوشا د 200 هایر سیکنډري سکولونو د بیا ودانۍ او په دې کې د ټولو د هر قسمه اسانتیا ورکولو باندې کار شروع کولو حکم ورکړی دی بلخو د هایر سیکنډري سکولونو د استادانو تنظیم هړو د حکومتي ګام هرکلی کړی دی نور تفصیل له پیښور د شبیر احمد جان په دې رپورت کې دی
دا خیبر پختونخوا د تعلیم صوبای وزیر محمد عاطف خان مشال لیډو ته ویل چې دا خیبر پختونخوا صوبای حکومت په صوبه کې 200 هایر سیکنډري سکولونه کم کې چې دا وخت د مرمت کارن علاوه نور اسانډیګانو ته هم اړتیا لري په پکی کار ډیر زر پیل شي او دوی ویل چې دې لړکه پرون دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی په مشوره کې یو اعلی پیغونډه کې دا پریکړه شوی و
د ژوند د سونه چې دا کوم هایر سیکنډري سکولز دی په ټول صوبه کې تقریبا 400 دي هغه موږ بالکل اپګریډ کول مطلب دی چې هغه کې هر یو شی فیسیلیټی موږ پوره ورکول غواړو، که په دې کې گراؤنڈز دی، په دې کې سائنس لیبارټریز دی، پراپر مطلب سٹاف روم، څنګه چې پرائیویټ سکول جی سٹینڈرڈ والے سکول جی دا موږ بالکل هغه څنګه اوسل غواړو. د دې وجه موږ دا وایو چې 300 سکول لري، نو په هغه کې 200 سکول موږ په خپل کو او 200 سکولونه د ایف آی ڈی طرفه چې کوم دغه ایج دی 200 سکول نه به هغه کوي.
نو موږ زیاته کړه چې دغه ادارو کې بعد استادانو کمی سره سره د لیبرارو او لیبارټرو کمی هم سرته رسولی شي. بلخوا د خیبر پختونخوا د هر سیکنډري سکولونو د تنظیم مشره سادیا الیاس د حکومت دا ګام ستایي، خو له وایي چې زیاتره هر سیکنډري سکولونه د یو سکول په بره ودانۍ کې یو څو کمرو باندې مشتمل وي او باید دوی لپاره په سکول کې بیل ځای ورکړي، د لوبو میدان ورکړي او دغه شان د استادانو سره سره نور اسانتیاګانې ورته هم ورکړي. خیبر پختونخوا د تعلیم صوبائی وزیر عطیف خان شمیره تر مخه په ټوله صوبه کې دا وخت 400 هر سیکنډري سکولونه داسې دي چرته کې د لوبو میدانونه، سینسي لیبارټری او لایبرریونه علاوه د استادانو کمی هم دي او ډریزر بدادوی سرته ورسی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ،
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. تیر ماسخ پختن په پیښور صدر کې د آرمی پبلک سکول په پیښه کې د وژل شوي یو ماشوم په کور کې د آرمی پبلک سکول شهدا فورم غونډه وشوه. په غونډه کې د اغیزمن شو کورنو په لسګونو اخړو ګډون وکړ چې یو شمېر زنانه هم پکې وي. دوی د خپل غم احساسات له مشال ریډیو سره شریک کړل او له حکومتې ګیلې وکړې. له پیښوره د زلان یوسفزی رپورټ اورو.
د آرمی پبلک سکول له شهدا فورم په غونډه کې په یاد سکول کې د وژل شوي ماشومانو د کورنیو غړو په 14 ستمبر باندې د یو لاریون کولو لپاره مشوره وکړه او د دې ترڅنګ په غونډه کې د آرمی پبلک سکول پیښې نظمونه هم واورېدل چې ورته ټول ګډونوال په جړاول. په یاد پیښه کې د وژل شوي ماشوم شفیق رضا بنگش پلار عابد رضا بنگش چې د ای پی ایس شهدا فورم صدر هم دی مشال ریډیو ته وویل چې د دوی د غونډو هدف خپلې غوښتنې په مخ وړل دي.
څنګه شکرابو او دا بشو قتلیام یو کو او اس پتو نه چلے دا د دې خلکو چې کم د دې سانحه کې غفلت کړې دي د اغي انجام سوچو. آیا اغي ته سزا ملو شو که ملو نشو؟ چې چا وکړو اغي خو له اعلان ویلې دي چې مونږ کړې دي. ما ولم ویلی، ما آرمی ولوتم دا ویلی دي چې چا کړې دي اغي مونږ ته مخایا. مونږ غواړو چې د کم خلکو د غفلت وجې نه دونه غټه او سانحه وشو، واقعو شو، د بچو قتلیام وشو. پکار دي چې اغي تم سزا ملو شي.
د نورو دوه وجلې شوي ماشومانو شمویل طارق او ننګیال طارق پلار طارق جان وایي چې په لومړو ورځو کې آرمی پبلک سکول پیښې ته ډېره توجه ورکړې شوې وه، خو د هغې وروستو میډیا او حکومت دواړو د آرمی پبلک سکول پیښه هیره کړې ده.
زمونږ د انسان تپوس نشته، د ماشومانو تپوس نشته. خیر، دا خو زمونږ د عمر بر سرمایه وه. آیا وایه دا نه چې زمونږ د عمر سرمایه زمونږ آینده جون ختم شو؟ آینده زمونږ دغه اوس موږ دا دوا کړو چې خدای زمونږ پایه عزت کې ویل ورسوي. دقه به زمونږ خبر نجات روزي چې په کوم روز زمونږ مرګ انشاءالله د خیر سره. دا غینه مکه خدا سیز مونږ نشو ورول نشو نو ما خبر تیرول شو. مونږ خو چن راځي اخر اوس په زندگی تیرو سیږه. افسوس خدا دی.
د آرمی پبلک سکول پیښه کې د وجلی شوي یو بل ماشوم اسفن خان مور وای چې د داسې ډول غونډو سره د دوی غم کم شي.
او بل دې میټینګونه سره مونږه موریانو ته خو ډیر زیات تسلی ملو شوې ده. دا خو بالکل نوې ټبر راته ملو شوې ده. سې کې مونږه ټول غمونه یو یو هم ټول دکونه یو 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 زل یو خان دو یو زل او جاړو نو سکولې ته بس سم نشم کولې. دیسرا مونگا تا دیر زیاد تسلی ملاوی گی. مونگا کو بس یو بل سر بس ملگری ہو. مور اقبل بچو کسا ہوئی ایز اقبل آیا زوئی کسا ورتا ہوئی ما بیا دوانو جاڑو بس نور غسن شم کولے.
د دوو نور وجل شوی ماشومانو نور الله او سیف الله خور سنا وای چې د دې بل رور نشته دی او مور یې لا تر وسه په کور کې جړاګانی کوي.
د ډېرې موریانې دي چې کور کې ټوله ټوله ورځ زاړي چې دلته راشي نو بل سره ملو شي. د دیم زوی دی، د دیم دی، د دیم دی، نو یې ته لږ حوصله ملو شي چې صرف زموږ زامن نه دي، د دې ټولو خلکو دي. خپل فیملیز نه زیات دا مونږ ته خپل کمیونټي ګرانه په دې ده چې زموږ ټولو غم یو دی، زموږ جړا یو ده.
د تیر کال په 14 دسمبر په آرمی پبلک سکول باندې د وسلوالو طالبانو په برید کې د 150 څخه زیات کسان وژل شول چې زیاتره یې ماشومان ول. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
څوک شته که نشته څه چې زمونږ د پښتنو تپوس وکړي او مونږ ته یو لاره وښي.
دا ماشومان مې غېږ کې به ما ډېر کنډه ته پورې ځان داسې ځنګول. ما دا ماشومان بچې خو به چپه ډېره شوه. لور مې د غېږ نه لاړه، برخم لاړه، لوپټم لاړه، چپل م لاړې.
کله مونږ ته کارتون راکړو اوس یې مونږ او پولیس لاس په ګروه. پولیس ته شکایت کاری کې اول درته دا چې داسې بنایې.
مشال راډیو، د بېوسه او خاموشه خلکو غږ.
د پاکستان حکومت ته پرمختیایي منصوبو او ځوانانو ته د روزنې ورکولو منصوبې اعلان کړې دي چې پکې افغان طالب علمانو ته هم د سکالرشپ یا وظیفې ورکولو فیصله شوې ده. د حکومت له دې پریکړې سره افغان زده کوونکو ته څومره ګټه رسېدی شي او دا د دواړو هیوادونو ترمنځ په پیچلي اړیکو کې څومره ګټور ثابتېدی شي، په دې اړه په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال سیراج زهیر له افغان زده کوونکو او کارپوهانو سره خبرې کړې دي.
د پاکستان د سرکاري خبری ایجنسی ای پی پی په وینا چې اسلام آباد کې د جمعې په مازیګر د خزانه د وفاقي وزیر اساق ډر په مشرۍ کې د قومي اقتصادي کونسل اگزیکټیو کمیټې غونډه وشوه چې پکې د ځینو منصوبو اعلان وکړی شو. په دې موقعه د پاک چین اقتصادي راهداري منصوبې لپاره د ځمکې اغستو په غرض د 6.8 ارب روپو منظوري ورکړی شوه. دغه رنګ کمیټې د پنجاب پولیس د نظام ښه جوړولو لپاره 14.1 ارب روپۍ اعلان کړي. ترسنګ د وزیر اعظم یوت ټریننګ اسکیم لپاره د 3.5 ارب روپو ورکولو منظوري ورکړی شو. غونډه کې فیصله وکړی شو چې په پاکستان کې به 3000 افغان طالب علمانو ته سکالرشپ ورکولی شي او په دې منصوبه به 4.8 ارب روپۍ خرچ راځي. د پاکستان د دې فیصلې نه بعد دواړو ملکونو په تعلقاتو ساسر پریوزي کلمو چې په دې اړه د افغان چارو تجزیه کار طاهر خان نو پوښتل نو هغه وویل
افغانستان کې تر اوسه پورې کوم جنگونه شوي دي، نوالته تعلیمی حالت هم ډیر زیات خراب شوی دی او دومره تعلیمی اسانتیابه او دومره تعلیمی اداري نشته. او دې سره کې دي چې دا په رستو کې چې کم یو پاکستان سفارت په کابل کې چې کم امتحان کې د دغه سکالرشپونو د غسو د پاره هغه ملتوي شو هغه بیا ځندې دریو هغه سره ډیر زیات اندېښنې افغانستان کې راغلي. زمما نظر دا دی چې التم خلک دا تم لري د پاکستان نه او پاکستان کې هم دا سوچ وي چې د دې اختلافاتو له امله عام خلک متاثر نشي. دا یو خفه سره ده او دې سره دا هم کې دي چې دا سه فیصلو سره اختلافات کوم د حکومتونو ترمنځ وی دا هغه هم ډیر زیات کمی دي شي او د خلکو ترمنځ غو تعلقات هغه هم زیاتې دي شي.
د ذکر د پدی غونډه کې ټولي اته مختلفه ترقیاتی منصوبې اعلان شوې په کوم چې با په مجموعي توګه 1.7 ارب روپۍ خرچ راځي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د شمالي وزیرستان د شوا تحصیل به کور کړل شوی خلک وای په فارمونه د ملکانو د لاسلیکونو سنز د مرستو پته لاسه کولو کې له مشکلاتو سره مخامخ کړي دي. د زیاتوي چې کوم ملکان ټاکل شوی دا غوي د سختونه تنظیمي نه مني خو چارواکي وای دا سنز به زر هوار شي. لبنونه عمر دراز وزیر رپورت لري.
شمالي وزیرستان تحصیل شوا هغه کډوال چې د سیمې نه عملیاتو څخه وتلي او بندوبستی سیمو کې ژوند تیروي ګیله من دي چې څو ورځې وړاندې د شمالي وزیرستان قومي اسمبلی غړی محمد نذیر اعلان تر مخه چې شمالي وزیرستان 15 تحصیلونو بې کوره شوي کډوال د خپل فارمونه د دوه ملکانو څخه تصدیق کړي او پولیټیکل انتظامیه په دفتر کې د جمع کړي نو راشن او مرستې به اخلاص شي. خو د دوی په وینا دوی چې د ملکانو څخه تصدیق کړي هغه انتظامیه نه مانی او انتظامیه چې ورته کم ملکان مقرر کړي هغه د دوی تصدیق نه کړي او دوی په یو بل مشر پسې ګرځي چې مقرر شوی وخت به پرې تیر شي. د شوی اوسېدون کې مامور خانوای ملکانو نه تصدیق کړي چې انتظامیه نه مانی او وخت پر تیریږي چې بیا به محروم پاتې شي.
ملکونه د سخاکینه په وکړل غنه باندې اول چې نه یو مقرر ملک وتا مقرر کی هغه و چې نه میډیا نه کوي د سخات بیا په لوړ لغا کاونه شي دا بلتر وتلی متسرینی په کارک شي هغه ته وجود بیا مرته د تکلیف مصیبات جوړ شوی دا ومنشته نظیر اعلان وکړ په قاعده
د شوي سیمه یو بل سیدون کې حضرت علی وای روزانه د دفتر چکرې خوري چې مشران یې تصدیق وکړي او کډوال و منل شي خو کار یې نه کیږي.
میز دا مشکل ہے چدا درې ورځې میز دا یې نرغلی دی لته یې مالکونه د څه خاتینه تا وکړل نشتا چې کیندې دا پوند دی پندې جی پاس راځره کا کې با په باندې کې مالکونه د څه خاتینه تا وکړل مو یغه مالکونه ګوښېری په وغاستل او اترې وکړ ګوښه ولاګولې آر ارز ورته تن کیږي دولته په دغه باندې کې کمران نشته د څه خاتا سړای نردري میا میز دا مشکل دی جوړ دا چټول خلک دی نه پر چوغل څه شول ټول خالص خپل مالکونه نوشي او د میز مالک نشته میز دا شری چې د درې ورځې یا صبر شې چې بلر درشه
دغه پښتنه مو چې کله د پولیټیکل انتظامی چارواکو نه وکړه نو دوی وویل چې 15 تحصیلونو مرسته بند شوې چې د هغې تصدیق لپاره یې ملکان ټاکلي چې د حقدارو او هغه کډوالو مرسته بحال کړي کم چې د سیمې نه وتلي سو د نورو سیمو ملکانو تصدیق کړی خو د شوې تحصیل چې کم ملکان دوی ټاکلي هغه کار لا تیار نه دي او عام ملکانو تصدیق ځکه نشي منلی چې پکې د هر کس فارم برازي او د حقدارو مخه به ونیسي سو د دوی په وینا دې لپاره به انتظامیه مخصوص نور ملکان ټاکي چې د هغه کډوالو تصدیق نه پس مرستې بحال کړي کم چې د سیمې نه راوتلي دي. یاد دیوی چې دوه میاشتې وړاندې دولت د شمالي وزیرستان 15 تحصیلونو رزمک ګاډیوم دوسلی شوا او سپینوام تحصیلونو خلکو نقد مرستې او راشن بند کړی دی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. د مومند ایجنسی کاروباریان وایي چې د خوایزو او بایزو لارې بندېدلو له وجې روزګار په ټپه ولاړ دی. د کاروباریانو په خبره چې کوم وخت افغانستان نه د مومند ایجنسی طرف ته د خوایزو او بایزو لار آزاده وه نو هغه وخت به د هغوی روزګارونه ډېر ښه وو، خو دا سات دغه لارې د بندېدو له وجې روزګارونه په ټپه ولاړ دي. دوی وایي چې د هغوی په لکونو روپۍ تاوان شوی دی او یو شمېر روزګاریان او د دوی روزګارونو سره تړلي نور خلک چې پکې مزدوران هم شامل دي بې روزګاره شوي دي. شانواز ترکسی له تفصیل سره.
دا مومند ایجنسی د خوایزو او د بایزو په لار له افغانستان نه میا منډی ګنداو ته روزګار کوونکي ولسوای چې د څو کلونو راهسي د دغه لار د بندخ له وجې د هغوی روزګار ولاړ دی. روزګار کوونکي وای چې له افغانستان نه به د ګاډو سامانونه، خوراکي شیان او له دې اړخه به سروي او اوړه رسولی شو، ولې کله نه چې لار بنده شوي د هغوی روزګار ختم شوي.
زما ساجد نوم دی، د ګندا مومند ایجنسی سره تعلق لرم. دې طرفې بم چاول وړلې، خاوره بم وړلې، نه لس کاله وشو چې دا لار همداسې بنده ده. بارډر مونږ اوس مونږ اوس راړو کارخانو ته، من نړو کارخانو نه بیا ګنداو ته راوړو دسې دسې په څلور سلو نیم سو روپۍ خرچه راځي. مونږ دې طرف باندې به یو نیم سل روپۍ شپږ شل روپۍ خرچه راتله. د تور چا به راتلو، صابون شیمپو یو شی بل شی به راتلو. اوس
یو بل سپینګیری چې څاروي به له پېښور لوی منډۍ نه افغانستان ته رسول وای.
زما منیر د لشل لکه روپو پرمټ پر راله پولټ کل راکاو، بیا به د سکار وشو چې هلته به موږ چې په بونډری باندې غوان کوس کړل، بیا به افغانستان ته بس اوله ورکول اخر. نو ما سره به تقریبا شپږ پنځه شپږ مزدورانو 1500 روپۍ ورځ ګټله. بس په دې وخت کې داسې یو تیاره جوړه شوه چې لار بند شو او هغه خلک هم دغه شو. بس هغه پیسې هم چې افغانستان کې پاتې دي منډۍ ته لاړ شم، هغه خلک راشي که څراکې خورای کې کرای نه کې، بس بیا راځم.
اسر خان سنګر وای چې هغه د ګاډو د سامانونو روزګار کوي. یو وخت داسې چې میا منډۍ ګنداو ته بل چار سدي او پېښور نه سامانونه اخستوله خلک راتلل.
نو دې کې خو به ټول واړه او زنانه و د هغوی بدلته چرته صابون شیمپو هغوی بدیز نه چرته ځان سره صابون یا شیمپو یا په دغه د کریم میکرین دا شی به وړو د هغوی به ډېر ښه ساتېری ده. ډېر ښه مزدوري پکې و او خلک ډېر خوشحاله و. دلته د بازار او د علاقې ډېر ښایست جوړ و، د هغوی هم ښه کار جوړېده.
او د دغه روزګارونو سره د لاس ګاډو والا هم اسوده حال و چې د روزګاریانو په وینا د 1500 نه زیات لاس ګاډۍ وي، ولې دا سات دغه شمېر تر 500 پاتې شوې. یو تن چې لاس ګاډۍ چلوي وی ویل
ما کی بو تاسو نه خسته زر 200 روپے من بر غوالی واده او وس ولا چې بردار بس دې سل یو نیم سل بردار یا 200 بګاړی ما بس من دا بر گاڑی بر اوره وړی بیر اوره هغه من پکې بار دکانو ګودامو تول دنه بم دا کول گاڑی من پکې خالی کول من پکې خکه بچ بس لا باندې شو بس لغه سم بس من شو ولا چې
او تیر مش گورنر خیبر پختونخوا هم د محمود ایجنسی د دوري په مخه ویلو چې د محمود ایجنسی او د افغانستان ترمنځ لوی لار به پرانستل شي چې ګنولس په روزګار وکړي خو نه معلومه چې دغه لار به کله پرانستل شي. شانواز ترکزی مشان ریډیو محمود ایجنسی.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ. تاسو ته مشال ریډیو خبرونه ته غوږ کې د مازیګر 5:30 بجې شوې دي. لن خبرونه له فرخند اسد نه اورو. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي له افغانستان سره په خبرو کې فیصله کړي چې دواړه هیوادونه به په یو بل تورونه نه لګوي. پرون له کابله پاکستان ته تر راستنېدو وروسته سرتاج عزیز له افغان چارواکو سره خبرې ګټورې وګرځولې. نن د خیبر پختونخوا هنګو سیمه کې نامعلومه وسوالو د عوامي نشلګون ضلعي کونسلر حاجي ممتاز اورنګزی په یو بمی چاودنه کې وژلې. د پولیسو په خبره دغه یو هدفي چاودنه وه. په دغه پیښه کې څلور کسان ژوبل شوي هم دي. په پېښور کې د آرمی پبلک سکول شهدا فورم غړو یو غونډه وشوه. په دغه غونډه کې د آرمی پبلک سکول په پېښه کې د وژل شوو ماشومانو کورنیو په 14 ستمبر د یو لاریون کولو فیصله کړي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په صوبه کې د 200 هایر سیکنډري سکولونو د بیا ودانولو او د ټولو کې د هر قسمه سانتیا ورکولو فیصله کړې ده. په کابل کې د لمرپور چارواکو یاسام په غونډه کې ولسمشر غنی ټینګار کړي چې د سولې او امنیت لپاره به جدي هڅې وکړي. د بشري حقوقو د وضعیت ښه کول، له فساد سره مبارزه او اقتصادي پرمختګ د ولسمشر محمد اشرف غنی نورې ژمنې وې چې له نړیوالو سره وکړي. افغانستان ویلي هغه وخت به د سولې په عمل کې پاکستان ته د رول ورکولو فیصله وکړي چې اسلام آباد د مشکوک ترهګرو پټنځایونه ختم کړي. پاکستان په ملک کې د پرمختیايي منصوبو ځوانانو ته د تربیه ورکولو د یوې منصوبې اعلان کړی چې پکې به 3000 افغان زده کوونکو ته هم وظیفې ورکول کیږي. د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر په واشنگتن کې ویلي دوی له امریکا سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو وروسته مطمئن دي چې ایران به دغه لوازمي وروسته د منځني ختیځ امنیت لپاره کار کوي. د متحده عرب اماراتو او بحرین 15 عسكر په یمن کې د حوثي اغیانو پر خلاف د سعودي عرب په مشرۍ د پوځي عملیاتو په وخت وجل شوې دي. او د آسترییا پولیس وایي تر 2000 ډیر کډوال نن دغه هیواد ته وروسته تر دې ورسېد چې د هنګري حکومت هغوی ته بسونه ودرولي وو. تمه ده چې نن به نور کډوال هم آسٹریا ته ورسیږي. دغه کډوال زیاتره د شام نه راغلي دي. لنډ خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. اوس به په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریال سراج زهیر نو اورو چې په پاکستان کې د بیلابیلو رسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي ستي.
نن د پاکستان اکثرو رسپانو خپلې ادارېیې په شمالي وزیرستان کې د پوسټ په اسارتیا باندې لیکلي چې پکې د پېښور نه خپرېدونکي مشرک رسپانه خپلې ادارېیې کې وایي د قومي اسمبلی د دفاع لپاره قائمه کمیټې فیصله ډېره د ستاینې وړ ده چې پکې ویلي پوسټ به په شمالي وزیرستان کې تر د کال 2019 پورې ایسار وي. د ادارې په وینا چې اوس دا یو ضرورت ګرځېدلې دی چې د افغانستان سره په پوله باندې په مستقله توګه پوسټ ودرول شي، که هغه ایف سی وی او کبری پوز، ځکه چې په دغه پولو ترهاګر اوړي راوړي او تر څو چې پولی محفوظ نه وي نو په قبایلي سیمو کې امن نشي راتلی. دریا اخري کې وایي باید چې حکومت د دې سره سره په قبایلي سیمو کې په اولسي ژوند هم توجه ورکړي او هلته د نظام د اصلاح لپاره هلې ځلې پیل کړي، ځکه که هلته ژوند ته توجه ورکړل شي او د روزګار موقع پیدا کړی شي، تعلیم عام کړي او د صحت تسانی ورکړل شي نو عین ممکن ده چې راتلونکي کې په ترهاګرۍ کې کمی راشي. د دې ترڅنګ جنگ رسپانه خپلې ادارې د پاکستان او چین په تعلقاتو او په دوستۍ باندې لیکلي او وایي چې به شک په نړۍ کې هیڅ یو ملک د بل ملک د مرستې بغیر پرمختګ نشي کولای او همدا وجه ده چې نن په دنیا کې د علاقې ترقی یو شمېر تنظیمونه لګیا دي. د اداري په وینا چې دغه شان پاکستان او چین هم د منطقې د ترقۍ لپاره خپل منځي دوستي نوره هم زیاتوي او په خاص توګه د دې دوستۍ ثبوت داري چې د چین لخوا پاک چاینا اکنامیک کوریډور منصوبه پیل کړې شوې ده او دا منصوبه به په دې منطقې کې معاشي انقلاب راولي او دا د ترقۍ یو ډېر لویه منصوبه ده چې له کبله به یې په دې منطقې کې خلکو ته روزګار ترلاسه شي او خلک به له خوشحالۍ سره مخ شي. اداریه اخیری کې لیکي چې اوس دا منصوبه پیل شوې نو پکار ده چې د دې منطقې ټول ملکونه د پاک چین د منصوبې مرسته وکړي چې دا زر تر زره سرته ورسي او که څوک په دې کې خنډ اچوي باید چې لاس یې ودروي. نو داسې به په دې منطقې کې معاشي انقلابي هلې ځلې پیل شي چې فایده به یې د منطقې ټولو ملکونو ته رسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری ایجنسی زسوات د ملاله یوسف زید جون پاړه د جوړ شوی یو فلم پاړه رپورت خپور کړی دی. ویل خو نیویورک ټایمز رسپانې په افغانستان کې د مخ پر زیاتیدونکو ترهګرو بریدونو موضوع راخسته ده. شاهین بنیری د دواړو رپورټونو مهم ټکي تاسو ته وړاندې کوي.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي ډېر خلک د نوبل جایزه ګټونکي ملاله یوسفزی پیژني خو لږ خلک د نورلسمې پیړۍ د افغان اتلې ملاله په اړه معلومات لري. د پښتنو د روایتونو تر مخه د میوند ملالۍ هغه پیغله وه چې په کال 1380 صدی عیسوي کې د برتانیې د ځواکونو پر ضد خپل وطنوال هڅولی وو. دا قصه د ملالۍ یوسفزی په اړه جوړه شوې یو نوې ډاکومنټري کې د راتازه کولو هڅه شوې ده. د ډاکومنټري چې په 1300 میاشتو کې جوړه کړل شوې ده پکې ملالۍ یوسفزی د ملګرو ملتونو په سټیج د وینا په وخت او د شام د مهاجرینو سره د خبرو کولو په وخت ښودل شوې ده. خبری ایجنسی لیکي هسې خو د ملالۍ یوسفزی په اړه خلکو ته ډېر معلومات دي خو ولې په دې فلم کې په سنټرل لندن کې ملالۍ یوسفزی په خپل کور کې د ورونو سره په خبرو اترو او د ټوکو ټقالو کولو په حال کې ښودل شوې ده. په ډاکومنټري کې په سواد کې د ملا فضل الله د تقریرونو ریکارډ هم شامل کړل شوی دی کله چې هغه د سکولونو ورانولو سره سره د ځایي خلکو په ازادیو قدغنونه ولګول. د ملاله فنډ دا اراده لري چې دا فلم یا ډاکومنټریز د کوونکو ته په سکولونو کې وښایي او دغه شان هغوی د زده کړو لپاره تشویق کړي. بلخوان نیویارک ټایمز په یو راپور کې لیکلي دي چې په افغانستان کې د سلویختو کالو روانې جګړې او بېقرارۍ د پښتونولۍ ځینې روایتونه کمزوري کړي دي. د ورځپاڼې په وینا د طالب وسلوالو لخوا د پولیسو سره ملګري کېدل او بیا هغوی په ناخبرۍ کې وژل او دغه شان د ولسی غړو لخوا د طالب وسلوالو سره ملګري کېدل او بیا په باور کې په هغوی برید کول داسې پیښې دي چې په پښتونولۍ کې ځای نشته. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي په پښتونولۍ کې د میلمه عزت ډېر مهم دی خو د جنگ د مودې غځېدو سره د پښتونولۍ دغه قدرونه د ننګونو سره مخ دي. د یوې ورځپاڼې مشر د نیویارک ټایمز خبریال ته ویلي دي په جنگونو کې نه یوازې په زرګونو خلک ووژل شو بلکې په روحاني توګه یې هم خلک اغیزمن کړي دي او د نفرت او تشدد نه ډک کلچر یې مخې ته راوړی دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
نن په زرګونو کډوال آسټریا ته رسیدلی چې وړاندې په هنګري کې د دغه هیواد په ګډون جرمني ته د رسیدلو هڅه کوله خو د هنګري د انتظامی لخوا مخکې تللو ته نه و پریښودل شوی. په داسې حال کې چې تیره ورځ په سلګونو کډوالو له هنګري نه آسټریا ته پیاده سفر شروع کړ او د هغو نورو زرګونو کډوالو لپاره د بسونو انتظام شوی. صالح محمد صالح تفصیل وړاندې کوي.
د اتریش چرواکي ویل جرمني سره د موافقې له مخې د غوپنه غوښتونکو ته زمينه برابره کړې چې له سرحدونو یې واوړي. هنګري له څو ورځو راهیسې د دغو پنه غوښتونکو او کډوالو مخه نیولې وه چې غوښتل یې د ریل ګاډي په مرسته اتریش او جرمني ته ولاړ سي. هنګري ویلې وه د اصولو له مخې باید دغه پنه غوښتونکي راجستر کړي. پرون ناوخته د بوداپست د ریل ګاډو کیتیلي نومي تمځای ته د بسونو راتګ پیل سو. دغه ځای د زرګونو پنه غوښتونکو په لنډمهاله کمپ بدل سوی دی. دغه بسونه د هغو زرو پنه غوښتونکو د راخیستلو لپاره هم ولېږل سول چې پرون ویانا ته پر غځېدلې لویه لار په پښو روان وه. د دوی اکثریت د سوریې وه. د اتریش پولیسو 4000 کډوالو ته په داسې حال کې خپل قلمرو ته د ننوتلو اجازه ورکړې چې په یوه حیرانوونکي اقدام کې هنګري دوی ته په لسګونو بسونه برابر کړي دي. په عین حال کې د اروپایي ټولنې هیوادونه هڅه کوي د زیاتېدونکو کډوالو د ستونزې د حل لپاره پر یوه موافقه سلاسي. د سریبیا له سرحده پر 50 میلادي کال کې تر یو لک 40 زرو زیات کډول او پناغښتون کې هنګری ته داخل شوی. حال دا چې هنګری د انسانانو د اوښتو د مخنیوي لپاره پر دې پوله 3.5 متره دنګ دیوال درولې دی. د دغو کډوالو ډیره برخه د سوریې، افغانستان، شمالي افریقا او د منځني ختیځ د نورو هیوادونو دي چې د ناکراریو له کبله اروپا ته د تګ هڅه کوي. په دوی کې یو هم د نظام الدین په نوم یو افغان پناغښتون کې دی چې نن یې رویټرز اژانس ته د هنګری او اتریش په سرحد کې خبري وکړې. موږ نه پوهیږو، خو ښایي جرمني ته ولاړ سو، ځکه اورېدلی مو دي چې جرمني ښایي هغه ټول کډوال ومني چې دلته په بوداپست کې د ریل ګاډو په کیتلي نومي کمپ کې له 4 ورځو راهیسې راګیر پاتې دي. دوی ټولو ته به اجازه ورکړل سي چې جرمني ته ولاړ سي. په همدې حال کې د فنلند صدر اعظم یوها سیپیلا ویلي د دې هیواد به هم ځینې کډوال ومني. د فنلند حکومت وایي اټکل کې به چې سږ کال به په دې هیواد کې د پناهغښتونکو شمیر دوه برابره یعنی تر 3 زرو زیات وي. سپیلا ویلي د اروپایي ټولنې د یوې پلان له مخې به 1,00,000 کډوال چې یونان، ایټالیا او هنګری ته را روان دي د اروپایي ټولنې پر نورو هیوادونو وویشي او د دغو هیوادونو لپاره د فنلند یوه نمونه وي. په همدې حال کې د پولینډ صدر اعظم ایفا کوپاچ نن وویل چې د هیواد ظرفیتونو ته یې په پام سره د 2000 پناهغښتونکو منل ورته کافی دي. پولند په جولای میاشت کې موافقه وکړه چې تر 2018 میلادي کال پورې به د سوریې او شمالي افریقا 2000 کډوالو ته پناه ورکړي، خو چک جمهوریت، هنګری او سلواکیا د اروپایي ټولنې هغه سهمیه رد کړه چې په خپلو هیوادونو کې دي یو شمېر دغو کډوالو ته پناه ورکړي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په تاجکستان کې 13 ورځې په 2 جدا حملو کې 10 کسان وژل شوي دي. د حملو پس په سرخه دوشنبه کې امریکایي سفارت ته تاوتریخوالي د حالاتو په هکله اندېښنې څرګندې کړې دي. یوه پیښه پرون د دوشنبه له هوایي میدان سره نږدې وشوه. په دویمه پیښه کې وسلوالو په پولیس سټېشن برید وکړ. تفصیل سلطان محمد سرور راکوي.
په تاجکستان کې بریدونه په داسې حال کې ترسره شول چې د دغه هیواد د یوازیني اسلامي ګوند د فعالیت منع کولو او ګمان کېږي چې د پولیسو لخوا د یو 23 کلن ځوان د سختو وهلو چې غوښتل یې ګیره یې ورورخی په تاجکستان کې تاوتریخوالی رامنځته کړی دی. چارواکو ویل چې د کورنیو چارو د وزارت د ځانګړو ځواکونو 2 غړي او د لارې یو پولیس د دوشنبه هوایي ډګر ته نږدې ووژل شول. په ډزو ټپي یو بل پولیس روغتون ته ورسول سو. پولیسو د دوشنبه قرطګین مینه محاصره کړه او د درې مشکوکو برید کوونکو د نیولو لپاره یې کورونه تلاشي کړل، خو د چا د نیولو رپورټ ورنکړل شو او د دغه برید انګیزه هم څرګنده نشوه. کورنیو چارو وزارت وویل له دغه بریده 2 ساعته مخکې وسلوالو کسانو د وحدت په ښارګوټي کې د پولیسو په مرکز برید وکړ. د دوشنبه ختیځ ته 40 کیلومتره لرې دغه ښار کې تیره اونۍ پولیسو یو ګیرور ځوان وهلی و. د کورنیو چارو د وزارت یو ویاند ازادۍ راډیو ته وویل چې د پولیسو په مرکز باندې برید کې 15 پولیس او د ضیاءالدین عبداللایف په نامه د برید کوونکو د مشر په شمول 2 بریدګر ووژل شول او 3 نور برید کوونکي ټپیان شول. سره له دې چې پولیس سو ویل چې د دواړو بریدونو ترمنځ کوم ارتباط نشته دی، خو د امریکا سفارت د دغه نورو بریدونو د احتمال په حق خپل اندېښنه څرګنده کړه. په دوشنبه کې د امریکا سفارت په خپل فیسبوک پاڼې کې ولیکل چې وسلوال کسان په دوشنبه ښار کې په 2 جلا پیښو کې پولیسو سره ونښتل. تاجک چارواکي تحقیقات کوي. سره له دې چې د دغو پیښو اهمیت څرګند نه دی، خو کېدای شي د دغه نورو بریدونو لپاره یو مقدمه وي.
دا مشال ریډیو دا د امریکا د ریپبلیکن ګوند او صدارتي امیدوارانو ویلي دي چې کله د واکمن د دلو موخه ورته ترلاسه شي نو له ایران سره شوی اټمی تړون به نه منسوخوي. دوی البته په تړون کې د بدلونونو راوستو خبره ضرور کړې ده. دغه امیدوارانو خبرې له نورو صدارتي کاندیدانو جدا دي چې د تړون د منسوخولو ژمنه کړې دي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څنګه رپورت واوري. په داسې حال کې چې د امریکا په کانګرس کې د ریپبلیکن ګوند د غړو لخوا له ایران سره د شوي اټمي تړون په هکله په اکثریت سره مخالفت مخې ته راغلو، د ګوند دوه مهم صدارتي امیدواران وایي چې تړون منسوخول نه خو واپس یې لیکل غواړي. د امریکا د فلوریډا ریاست پخوانی گورنر جیب بوش چې پر موافقې تنقید کوونکی دی داسې اشاره ورکړي چې په جنوري 2018 کال کې د واکمنېدلو په صورت کې به شوي تړون نه منسوخوي. د هغه په مقابل کې نورو دوه امیدوارانو سکاټ واکر چې د ویسکاسن گورنر دی او د ټیکساس پخوانی گورنر ریک پیری د موافقې د منسوخولو وعده کړې دي. بوش دا نه دی په ډاګه کړی چې په تړون کې به څه بدلونونه راولي، خو بیا د ستمبر په 4 نیټه له هغه سره جی او پی یا د ریپبلیکن ګوند امیدوار ډونلډ ټرمپ هم ملګری شو. ٹرمپ ایم ایس این بی سی چینل تویلی که سهم داغه په فکر له ایران سره شوی موافقه په اړه مذاکرات بې صلاحیته کسانو کړي دي، خو منسوخول به هیڅ معنا ونه لري. نوموړي وویل چې کچری منتخب شو نو د موافقې په ښه کولو باندې به کار کوي، ځکه چې باور لري یو ښه سوداګر دی او خرابې معاهدې په ښه کولو کې تجربه لري. د نوموړي په خبره دا به یو ډېر ښه مثال وي. نوموړي دا خبره هم وکړه چې په 2018 کال کې د نوي صدر راتللو پس په امریکا پر ایران یو وار بیا په بندیزونو لګولو کې له مشکلاتو سره مخامخ شي. دا ځکه چې بارک اوباما به یو نیم کال نور په واک کې وي، تر هغه به پر ایران لګېدلي زیاتره بندیزونه لرې شوي وي او نورو هیوادونو به له ایران سره اقتصادي تعلقات پر مخ بوتللي وي. د هغه په خبره دا به وکتل شي چې روس په میزایل خرڅوي او جرمني به هم پکې شامل وي. ټول به پر ایران څه نه څه خرڅوي ما سوای د امریکا. ډونلډ ټرمپ ویل کچری ورسره موقع وي نو له ایران سره د بیا تړون لپاره به شرایط دومره سخت کړي چې که تهران اصول ماتوي نو سزا به ډیره سخته وي.
د مشال رادیو خبرونه په منځنیو صفو 621، په لنډو صفو 2113، 15,360، 15,160 او د انټرنیټ تلاره په مشال رادیو ټکی کام پاکي صافي اوریدل شي.
د افغان طالبانو مشر مولا عمر تر مړینې وروسته د طالبانو په لیکو کې رامنځته شوي اختلافات اوس په جګړه اوښتې دي. د نوي اعلان شوي مشر مولا منصور اختر او د هغه د مخالفینو جنګیالو ترمنځ په هرات کې نښتې شوي دي چې پکې د افغان چارواکو په وینا یو شمیر طالب وسلوال وژل شوي دي. نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې دي.
د طالب وسلوالو د نښتو راپورونه د ملا محمد عمر د مړینې او پر ځای د ملا اختر محمد منصور د ټاکنې له اعلان وروسته خپریږي. د ملا عمر د مړینې له اعلان سمدستي وروسته ملا منصور خپل ځان د طالبانو مشر اعلان کړ او له دې سره د ملا عمر د کورنۍ غړي او د کوټې د شورا یو شمېر غړي په غوسه شول. ویل کېږي چې وروستۍ نښتې د ملا اختر محمد منصور او د همدې ناراضه مشرانو د پلویانو ترمنځ شوي دي. د ملا عمر رور ملا عبدالمنان خبرداری ورکړی چې که ملا منصور د طالبانو د مشر په توګه پاتې شي نو د طالبانو په لیکو کې خپل منځي جګړې ښایي زیاتې شي. ملا منان په دې وروستیو کې ازادۍ راډیو ته وویل ملا منصور د هغو قمندانانو او طالب مشرانو پر ضد چې د تل بیعت کولو څخه ډډه کوي د اقدام لپاره د یوې فتوا د برابرولو هڅه کوي. ملا منان ویلي چې د طالبانو د مشرانو ترمنځ اختلاف به د دې ډلې په لیکو کې نورو خپل منځي جګړو ته لاره پرانیزي. پاکستانی رسنیو په دې وروستیو کې راپور ورکړ چې د افغانستان دینی عالمان د طالب مشرانو د پخلا کولو له هڅو څخه ځکه نا امیده شوي دي چې د دوی په وینا ملا منصور همکاري نه ورسره کوي. د طالبانو د خپل منځي جګړو په وروستۍ پیښه کې په هرات کې 14 وسلوال وژل شوي دي. د هرات د والي ویان احسان الله حیات وایي دا نښتې په شینډن ولسوالۍ کې د دوو قمندانانو د پلویانو ترمنځ وشوې. د حیات په وینا جګړه وروسته له هغه پیل شوه چې د طالبانو یو سیمه ییز قمندان ملا عبدالسمد غوښتل خپل سیال ملا ننګیالی ملا منصور ته بیعت کولو ته اړ باسي. په شینډن کې د حیدری په نوم یو قمندان وویل چې په دې نښته کې د ده دوه تنه پلویان او د ملا منصور درې پلویان وژل شوي دي. 14 نور طالبان په کندز ولایت کې په یوه جلا نښته کې د یوه طالب وسلوال لخوا ووژل شول. سیمه ییز چارواکي وایي چې په وژل شویو کې یو د ملا باز محمد په نوم طالب قمندان دی. د راپورونو له مخې په زابل ولایت کې هم د دوو سیالو ډلو ترمنځ په نښته کې 15 طالب وسلوال وژل شوي دي. د طالب مشرانو ترمنځ د پخلاینې په مقصد د جوړې شوې کمیټې مشر احمد رباني د پیښې په اړه اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته وویل نښته هغه مهال پیل شوه چې ملا عمر ته وفادار ملا منصور دادالله د سلګونه وسلوالو په ګډون په زابل ولایت کې یوه لویه غونډه جوړه کړه. د زابل په خاک افغان ولسوالۍ کې سیمه ییز چارواکي وایي چې د منصور سلګونه وسلوال په لرې پرتو غرونو کې د ملا دادالله د پلوي وسلوالو لخوا کلابند شوي دي. د خاک افغان یو اوسیدونکي ازادۍ راډیو ته وویل چې د ملا منصور شاوخوا 600 وسلوال تېره اونۍ پر موټر سایکلونو خاک افغان ته ورسېدل او اوس د ملا منصور دادالله له همدې شمېر پلویانو سره لاس په ماشه دي.
تاسو د احمد تکل رپورټ واوریدلو. ډان رسپانې په خپلې یو ادارې کې لیکلي دي چې حکومت د ترهګرۍ پر ضد د قومي اکشن پلان لاندې باید د هغو ټولو مدرسو پر ضد ګامونه واخلي چې په هیواد کې سخت دریځ او ترهګرۍ ته لار هواروي. شاهین بونیری د ادارې مهم ټکي تاسو ته وړاندې کوي.
ډان رسپانه لیکي په پاکستان کې فرقه ایزو او جهادي ډلو ته وسلوال د دینی مدرسو نه ځي، دغه شان د مدرسې وسلوالو ته لاجستیک مرسته هم ورکوي. د حکومت لپاره د ټولو نه لوی ننګونه دا ده چې د قامی اکشن پلان د لاندې د هغه مدرسو مخنیوي وکړي چې سخت دریځې ته لار هواروي. ادارې لیکي په نږدې موده کې په پنجاب او سند صوبو کې د داسې مدرسو پر ضد ځینې ګامونه پورته کړی شو. په سند صوبه کې چارواکي وایي چې په صوبه کې یو کم 50 داسې مدرسې دي چې د وسلوالو سره د اړیکو شک ورباندې کیږي او په دې کې نیمې مدرسې په کراچۍ ښار کې دي. د چارواکو په وینا په سند کې د 9500 نه ډېرې مدرسې دي او په دې کې 3000 د حکومت سره نه دي رجسټر شوي. په دې وجه په یو څو مدرسو د چاپو وهلو سره د ستونزه نه هواریږي. ډان ورځپاڼه لیکي د مدرسو پر ضد دا عمل باید چې دوامدار وي او د ټیک استخباراتو په بنیاد مخ په وړاندې لاړ شي. په پنجاب کې یوازې 40 مشکوک مدرسې په ګوته کړل شوي دي، خو په دې خبره غور پکار دی چې پنجاب په پاکستان کې د فرقیزو او وسلوالو ډلو نظریاتي مرکز دی. که سندوی او که پنجاب او یا د پاکستان بل کومه برخه، باید د سخت دریزه مدرسو پر ضد کاروایی تش په نوم نه وي او د وسلوالو د مرستو د مرکزونه له مینځه یوړل شي.
مدرسې په وسنی اثر کې د مشال رادیو ونیز خبرونه مدرسې په وسنی اثر کې د مدرسو پر رول او فعالیت باس کوي.
د مدرسو اصل نظام نظام الدین سہلوی جو کړی دی. مدرسې خدا سي پکار دي چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم هم ورکړي شي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقي او فرقواریت او تعصب د منځه لاړ شي.
دا خبرونه تاسو د هرې چهارشنبه پر ورځ د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او د هرې شنبه یا خالی پر ورځ د ماسپخین پر پاوکم 2 بجو له احمد شاه اعظمي سره اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو اوره ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې یو مقاله خبره کړې چې سرلیک یې دی د پاکستان راتلونکي روشن فکر دی. مقاله کې راغلي دي په پاکستان کې روشن فکر خلک ابس کڼل کیږي، خو که وکتل شي نو په دې هیواد کې عام ولس ته کوم حقونه ورکړل شوي، دا ټول هم د دغه روشن فکرو د مبارزې نتیجه ده. د مقاله نورې برخې اسرار عالم مومند تاسو ته وړاندې کوي.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې روشن فکر یا آزاد خیال طبقه عباس ګڼل کیږي. داسې فکر کیږي چې پاکستان کې جدیدیت خوښوونکي خلک د ژوند له حقیقتونو ناخبره دي. په دې ملک کې د آزاد خیالو لپاره هیڅ ځای نشته. لنډه دا چې پاکستان کې روشن فکر او پوه خلکو باندې د غداري تورونه دي او د قومي ګټو لپاره خطر ګڼل کیږي. داسې فکر کیږي چې پاکستان کې آزاد خیال خلک د بهرنیو ایجنډا پر مخ بیايي او هیواد ته نقصان رسوي. اصل خبره دا ده چې پاکستان کې با اثر مذهبي طبقه آزاد خیال خلک د ځان لپاره لوی چیلنج او خطر ګڼي، نو ځکه دوی د ټولنې له نورو محافظه‌کارو سره په شریکه د آزاد خیالو پر ضد پروپاګاندا کوي. عجیبه خبره دا ده چې دا سغدریزه خلک آزاد خیالو ته لیبرل فاشیست وایي، خو د دوی په دې خپل خبره کې تضاد دی، ځکه چې یو کس لیبرل وي نو هغه فاشیست زورواکه یا ډیکټیټر نشي کېدی. لیکوال وایي کله چې د امریکا پخوانی ولسمشر بوش په عراق حمله کوله نو له هغې لږې ورځې مخکې د لیبرل فورم مشر وویل چې د پاکستان لیبرلز به د غرب له هغو آزاد خیالو سره نه ملګري کیږي څوک چې د جنگ پر ضد مظاهرې تنظیموي. په لیبرلز کې هم مسله شته، څوک ځان ته اقتصادي لیبرلز وایي، نو څوک بیا ځان ته سیاسي او ځینې بیا ځان ته سوشل لیبرلز وایي. دوی پر دې عقیده دي چې جلا جلا خلک جلا جلا معیارونه لري، خو دا هر څه یو تن له ذهني ګډوډۍ سره مخ کوي. اسانه خبره دا ده چې لیبرلز یا آزاد خیال خلک هغه دي څوک چې د ټولو انسانانو لپاره یو شان جمهوري، بشري او نور حقونه غواړي، او دا قسمه خلک دومره ابس نه وي لکه څنګه چې په پاکستان کې ګڼل کیږي. نن سبا چې کومه ټولنیزه ازادي ده، خلکو ته آئینی تحفظ او جمهوري حقونه ورکړل شوي او داسې نور د ژوند ځینې خوندونه دي، نو دا هر څه هم د دې روشن فکر خلکو د مبارزې نتیجه ده. که چیرې په پاکستان کې آزاد خیاله خلک نه وي، نو اوس په دا هیواد په یو قدامت پسند پولیس ریاست کې بدل شوی وي. دا حقیقت دی چې په لومړیو وختونو کې آزاد خیالو د پاکستان له نظریې سره مخالفت درلودو، خو که وکتل شي نو د پاکستان سخت دریځه پالیسیو د هیواد ته لوی تاوان رسولی او په ملک هر خواته بدامنی ده. همدارز حکومت لګیا دی په مختلف برخو کې له سخت دریځۍ سره په جګړه بوخت دی او په ورو ورو هیواد د جمهوریت پر لور روان دی. که وکتل شي نو د پاکستان عام وګړي هم له خپلو مذهبي سیاستوالو ستړي دي او له وسلوالو نفرت کوي. لیکوال وایي د هر څه ته په کتو سره هغه پر دې عقیده دی چې د پاکستان راتلونکی لیبرل یا روشن فکره دی.
تاسو د اسرار المومن رپورټ اوریدلو. کله چې د جوارو فصل تیارېدو ته نږدې شي نو د پښتنو په اکثرو کلو او بانډو کې ځوانان کروندو ته وځي او د جوارو ډاډه اچوي. ننګرهار هم یو له هغو ولایتونو نه دی چې په کلیوالو سیمه کې ځوانان د جوارو ډاډه اچوي او په خپل ځانونو ته په اور د جوارو وږي پخوي. په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد تفصیل راکوي.
د اوړي په تیرېدو او د منی په رارسېدو سره د ننګرهار په اکثرو کلیوالو سیمو کې ځوانان کروندو ته وروځي، له پټونه د جوارو وږي راشکوي او د اور په بلولو سره ډاډه اچوي. خو یو شمېر هغه ځوانان چې په ښار کې اوسېږي په دې شپو ورځو کې کلو ته ځي او د جوارو په ډاډې باندې خپل روایات راژوندي کوي. یوه ډله ځوانان چې د جلال آباد ښار نه د ننګرهار خیوي ولسوالۍ بر کاشکوټ ته د ډاډې اچولو لپاره تللي وو، خوشاله وو چې خپله کلیوالي روایتي میله جوړوي. اسدالله خالص چې د خپلو ملګرو سره یاد کلي ته تللی وو، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
موږ نن د بر کاشکوټ کلی ته راغلي، دلته د سین غاړه ده، شنه پټي دي، شنې جلګې دي، د جوارو ډاډه مچولې ده. دا په دې دلالت کوي چې په دې سیمه کې نسبي امنیت شته، موږ په ډاډه زړه راتللی شو او کولی شو چې خپل هغه زاړه روایت بیا د سره راتازه کړو. که د وطن په هره برخه کې دغسې آرامي سوله حاکمه وي او ولس خپل ورځني ژوند ته پرېخوستل شي، دا به د دوی د اروایي لحاظه د یو تفریح زمینه مساعدې دلی جړې ته مساعده شي.
یو بل تن هم خوشاله دی چې د خپل تن زلمیتوب یاد په ډاډې اچولو سره تازه کوي.
زما نوم عبدالله دی، اسلام د وردګ ولایت اوسېدونکی یم. چې موږ نوي نوي زلمي شوي وو، موږ په ډاډې اچولې د جوارو ډاډه او د کچالیو ډاډه کلخه کې موږ ورته وي چې هغه ډېره مروجه وه د موږ په سیمه کې. او نن ماته هماغه وختونه را یادېږي، دغه محیط سیمه چې زه ګورم او دغه شنه فصلونه چې ګورم او اوبه چې ګورم، د رود غاړه ګورم، پکن چې ډېر خوشحاله یم په دې باندې چې د خپلو ملګرو سره راغلی یم او په دې میله کې برخه لرم.
انجینر غاګل چې په کلي کې د خپل خاري ملګرو کوربه و، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل له ښار نه ورته ملګري په همدې نیت راغلي چې په خپل ځانونو ته جوار پاخه کړي.
ډېر خواږه او درانه او قدرمن ملګري د جلال آباد ته راغلي وو، زما کلی برکش کوټ ته، او خواهش وو چې بس ډاډه واچو او دا وږي په خپل ځان ته پاخو کړو. په پخواني او وطني دودو دستور او رواج باندې د ملګرو سره کېناستلو، ډاډه مو واچول او بس وږي پاخه شول. ټولو ملګرو سره په نوبت نوبت خپل وږي واخیسته او بس خپل سات مو سره تیر کړ.
یاد دی وی چې له خیبې نه علاوه نورو هغو سیمو ته هم ګڼ شمېر ځوانان له ښارونو څخه د جوارو د ډاډې اچولو په خاطر ورځي چې نسبي امنیت پکې د ډاډ وړ وي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو دا.
د دې خبرونه په اخیری شیبو کې به لن خبرونه یو وار بیا له فرخنده صد نو ورو. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وی له افغانستان سره په خبرو کې فیصله کړې چې دواړه هیوادونه به په یو بل تورونه نه لګوي. پرون له کابله پاکستان ته تر راستنېدو وروسته سرتاج عزیز له افغان چارواکو سره خبرې ګټورې وګرځولې. نن د خیبر پختونخوا هنګو سیمه کې نامعلومه وسلوالو د عوامي نشنګوند ضلعي کونسلر حاجي ممتاز اورنګزیب په یوه بمي چاودنه کې وژلې. د پولیسو په خبره دغه یوه هدفي چاودنه وه. په دغه پیښه کې څلور کسان ژوبل شوي هم دي. تېره شپه په پیښور کې د آرمی پبلک سکول شهدا فورم غړو یو غونډه وشوه. په دا غونډه کې د آرمی پبلک سکول په پیښه کې د وژل شوو ماشومانو کورنیو په 14 ستمبر د یو لاریون کولو فیصله کړې. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په صوبه کې د 200 هایر سیکنډري سکولونو د بیا ودانولو او د ټولو کې د هر قسم اسانتیا ورکولو فیصله کړې ده. په کابل کې د لوړپوړ چارواکو یا سام په غونډه کې ولسمشر غنی ټینګار کړی چې د سولې او امنیت لپاره باید جدي هڅې وکړي. د بشري حقونو د وضعیت وضعیت خکول له فساد سره مبارزه او اقتصادي پرمختګ د ولسمشر غنی نور ژمنې وی چې له نړیوالو سره وکړي. افغانستان ویلي هغه وخت په د سولې په عمل کې پاکستان ته د رول ورکولو فیصله وکړي چې اسلام آباد د مشکوک ترانګورو پټنځایونه ختم کړي. پاکستان په ملک کې د پرمختیایي منصوبو او ځوانانو ته د تربیې ورکولو د منصوبې اعلان کړی چې پکې به 3000 افغان زده کوونکو ته هم وظیفې ورکول کیږي. د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر په واشنگټن کې ویلي دوی له امریکا سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو وروسته مطمئن دي چې ایران به دغه لوازنامې وروسته د منځني ختیځ د امنیت لپاره کار کوي. د متحده عرب اماراتو او بحرین 15 عسکر په یمن کې د حوثي اغیانو پر خلاف د سعودي عرب په مشرۍ د پوځي عملیاتو په وخت وجل شوي دي او د آسټریا پولیس وایي تر 2000 ډیر کډوال نن دغه هیواد ته وروسته تر دې ورسېدل چې د هنګو حکومت هغوی ته بسونه ودرولي وو. تمه ده چې نن به نور کډوال هم آسټریا ته ورسېږي. دغه کډوال زیاتره د شام نه راغلي.
لاند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نه واوریدل چې فرخنده صدر ته وړاندې کړل. له دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت ته رسیدو. موږ امید کوو چې د خبرونه به تاسو خوښی شوې وي. زه ملیحا میرزاده، فرخنده اسد او تکنیکی همکار ساک اميري درنه په یو ځای اجازه غواړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل مه هیروئ. ته الله پامه.